احمد شبریم د ازادي راډیو سهارنی خبري مجله کې مو حکلې کوم. د طالبانو د حکومت ویان ادعا کوي چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه پوره کړي او باید نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. ذبیح الله مجاهد د شمشاد خصوصي تلویزیون ته پرون وویل چې طالبان له نړۍ سره تعامل غواړي. د طالبان حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم پر ښځو او نجونو خپل محدودیتونه کم کړي نه دي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې یو شرط په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی شول شوی دی. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو مسلکي زده کړې منع کړې چې دې کار یې په نړیواله سطحه عکس العملونه وپارول. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان له افغان طالبان وغوښتل چې د سرحدي سیندونو د اوبو د عادي جریان مخنیوی دې نه کوي. اسماعیل بقایی د جمعې پر ورځ ویل د دواړو هیوادونو د روابطو ټینګښت او دوام متقابلو ګټو ته په درناوي ولاړ دی او له یوه اړخیزو اقداماتو باید ډډه وشي. بقایی زیاته کړه چې د افغانستان او ایران ګډ سیندونه چې له پیړیو راهیسې د دواړو هیوادونو د سمسورتیا سرچینې دي، باید د حقوقي اصل او دوه اړخیزو معاهدو پر بنسټ مدیریت شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر طالبانو انتقاد وکړ چې غواړي د دغو اوبو پر سر بندونه جوړ کړي او د اوبو عادي بهیر ګډوډ کړي. طالبانو د ایران د دغه چارواکي پر تازه څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو مخکې یې ویلي وو چې ایران ته د ور اوښتو سیندونو اوبه په عادي ډول روانې وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت و چارواکي ویلي په هرو لسو افغانانو کې یو یې په نشه یي موادو روږدی دی. د دغه وزارت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې ملکي معین عبدالرحمن قاسمي پرون وویل اټکل دا دی چې په افغانستان کې به د معتادینو شمیر 4 میلیونه وي. د سوریه اوسنیو واکمنو دغه هیواد ته د لبنانیانو پر داخلېدو تازه محدودیتونه لګولې دي. فرانس پرس اژانس د لبنان یو شمیر چارواکو ویلي دي چې دا محدودیتونه وروسته له دې لګول شوي دي چې په وسلو له سنبالو سوریایانو سره سرحدي شخړه وشوه. دا له واک څخه د پخواني ولسمشر بشار الاسد تر پرزیدو وروسته د سوریه او لبنان ترمنځ چې ګاونډي هیوادونه دي په ډیپلوماتیک ډګر کې لومړی کړکیچ ګڼل کیږي. تر دې مخکې لبنانیانو اجازه درلوده چې له ویزې پرته سوریه ته داخل شي، خو یوازې باید پاسپورت یا هم پیشن پاڼه لرلی. د لبنان د عمومي امنیت یوه چارواکي د نوم نښولو په شرط فرانس پرس اژانس ته ویلي په دې حیران شوی چې د سوریې له لورې سرحد د لبنان د وګړو په وړاندې تړل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې پر جاپان یې د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو د پلورلو موافقه تصویب کړه. د دې موافقې له مخې به جاپان ته چې په آسیا کې د واشنګټن له نږدې متحدانو ګڼل کیږي له هوا څخه هوا ته ویشتل کیدونکې 2000 پرمختللي میزایل او د هغوی اړوند تجهیزات ورکړل شي. په وروستیو کې د آرام سمندر د لانجمنو سیمو په شاوخوا کې د چین زیاتېدونکې حضور د جاپان غوسه پارولې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې
په دواړو په خو مازور هم یم د پم په چاودنه کې مې دواړه په خېل له لاسه ورکړي
د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکې د مؤسسې مشر وایي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې هر میاشت په اوسط حساب 60 کسان د ماینونو قرباني شوي دي چې له پاکستان او ایران څخه د کډوالو ورتګ به ممکن دا شمېره سږ کال پسې زیاته کړي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له 2 ورځو راهیسې پولیس افغان کډوال نیسي او داسې راپورونه دي چې په زور یې افغانستان ته استوي. په کندهار کې د کبانو فارمونه زیات شوي.
په کندهار کې تقریبا 13 کال په پرتله 6 کال یو څه فارمونه اضافه شوي. وجه دا ده چې 13 کال ښه بارانونه وسوه.
په روزګان کې بیا له 2 ورځو راهیسې ورښتونو ته د دې ولایت خلک خوشحاله وي، خو هیله یې دا ده چې د اوبو بندونه ورته جوړ شي.
غوښتنه د حکومت څخه دا لرو چې د غاجان ډم خښته کښېږدول سوله، نو باید د ژر تر ژره کار شروع کړي او کار یې بشپړ کړي.
ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د ماین پاکي ادارې د روان 2015 کال په ترڅ کې د ماینونو او ناچاو د موادو د قربانیانو د شمیرو د زیاتیدو اټکل کړی. د دغو ادارو په وینا په 2016 کال کې په افغانستان کې هر میاشت د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودنو کې 60 کسانو ته مرشوب لا اوشتی ده. د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکي ادارې مشر وای په افغانستان کې د ماین پاکي د چارو تمویل 95% بند شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې چې لایې هم پر میلیونونو متر مربع ساحو ماینونه او نور ناچاو د مهمات سته. تیر میلادي کال هر ورځ لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي د دوی اټکل دا دی چې په 2015 میلادي کال کې به هم چې نن یې څلورمه ده شاید د مرګ ژوبله شمیر لا زیات سي. په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ موسسې رئیس شهاب الدین حکیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مون هر میاشت تقریبا 60 کسان تلفات په 2013 کې درلوده. چون ماین پاکي پروګرام اوس تقریبا 90% په ټاپه باندې ولاړ ده، نو دا کېدی چې راتلونکي کال کې هم دا ادامه ولري، حتی زیات هم شي په دې چې مهاجرین د پاکستان او ایران را روان دي او هغه د خلک چې په داخل کې بې ځایه شوي دي، نو د موجوده په سولې د نگاهه کېدی شي چې هغه د ایم بیرته پر جهه ته لاړ سي او تلفات شمیر د مهنونو او د ناچاو د توکو له عمله زیات شي.
په افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې معلول سوي کسان وایي چې د ژوند شرایط یې سخت دي او د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو ته حیران دي. د ننګرهار اوسیدونکی رحیم وایي د ماین چاودنې ورڅخه دواړې پښې غوڅې کړې دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
په دواړو پښو ما مازوره هم یم، د بم په چاودنه کې مې دواړه پښې مې له لاسه ورکړي. څوارلس پنځلس سره کورنۍ مسؤول هم یم، بل مې د ګټې هم څوک نشته.
د کابل اوسیدونکی نوراغا هم له ورته برخلیک سره مخامخ شوی دی.
جمعین په چاودنه کې مې دواړه پښې له لاسه ورکړي دي او یو سترګه، او را سره په څنګ کې یو څو ملګري هم را سره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته اصلم دغه انساني حقوق معلوم ته بيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې پټولنه کې دا اکثرو بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې د معلول د تګ ورتګ دي او اقتصادي مشکلات دي، تعلیم ستونزه ده.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو لمخې د محل په افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې ده. د دغه ادارې د شمیرو له مخې یوازې د 2020 لدی کال له جنوري څخه د 2023 لدی کال تر فبروري میاشتې پورې 1,401 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې 68% یې ماشومان وو. دا مهال په افغانستان کې له یوې یا دوو پرته نورې ټولې ملي موسسې چې د ماین پاکۍ په برخه کې کار کاوه د تمویل د درېدو له کبله فعالیت نه لري، او د ماین پاکۍ له 10,000 تر 12,000 پورې کار کوونکي بېکاره سوي دي. په افغانستان کې د ایم ډی سي موسسې مشر شهاب الدین حکیمي وایي که د ماین پاکۍ ملي موسسې تمویل نه سي د مرګ ژوبلې شمیر به زیات سي.
راتلونکی کال که چیرې په همدغه شکل ادامه پیدا کړي، نو د تلفاتو مشکلات په افغانستان کې خصوصا د ماشومانو او د ښځو په مابین کې ډېر زیات دي.
په همدې حال کې د سرې صلیب نړیوالې کمیټې تیره سېشنبه په یو راپور کې ویلي چې په 2023 لدی کال په ټول افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په 2014 کې 455 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. دغه کمیټې نه دی ویلي چې په دې شمیر کې څو کسان وژل سوي او څو یې ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 395 ماشومان دي. د ایم ای ټی سی په نوم اداره چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکې او همغږي کوونکې اداره ده، یوه مسؤول محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته ویلي د تمویل د نشتوالي له کبله فعالیتونه ټکنی سوي دي. هغه ویلي که مالی مرسته وسي، دوی به لومړی هغه ساحې له ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پاکوي چې په لومړیتوبونو کې دي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم سوی، خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د ځای پر ځای سویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر کم سوی نه دی.
په راپور کې مو د ام ډي سي په نوم د ماين پاکي د مؤسسې د مشر شهاب الدین حکیمی په وینا واوریدل چې سش کال په افغانستان کې له ایران او پاکستان د کډوالو له ورتک سره احتمالا د ماینونو د قربانیانو شمیر ممکن زیات شي. له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې په اسلام آباد کې ګڼ افغانان پاکستاني پولیسو نیولي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د تلاشۍ او نیولو لړۍ روانه ده. د اسلام آباد په بی ول سیمه کې یو استوګن افغان وویل چې پولیسو پرون د دوی له سیمې پولیسکونو کسانو نیول. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وای شاوخوا اویا افغان کډوال تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته ایستل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ډیره افغان کډوالو په وینا له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په ځینو برخو کې د افغان کډوالو کور پر کور تلاشي او د نیولو لړۍ روانه ده. د دوی له ډلې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل. پاکستاني پولیسو یوازې د جمعې په ورځ له بي 17 ساحې لسګونه افغان کډوال نیولې دي.
نن لکه څنګه چې موږ هلته وو او عملا مو ولیدل په بي 17 ساحه چې زموږ د استوګنې کورونه دي دوی چاپه واچوله او له 200 څخه تر 250 پورې کسانې خپلو موټرو ته وخېژول او د پولیسو حوزې ته بوتلل.
دغه افغان کډوال وویل چې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ له تیرې سې شنبې پیل شوې او دا مهال تر 200 ډیر افغان کډوال د حاجی کمپ نوم په یو کمپ کې ساتل کیږي. په پاکستان کې یو بل افغان کډوال وویل چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د جمعې په ورځ هم په اے 17 او بي 17 ساحو کې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ روانه وه. هغه چې د بشري حقونو یو فعال هم دی د امنیتي ملحوظاتو له مخې د نوم د نشول په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر نیول سوي کډوال افغانستان ته ایستل سوي دي.
حتی خودم
که هم زه په خپل قانوني ویزه لرم خو دا چې وخت کم دی ځکه مې تر یو ساعت لږ وخت کیږي چې خپل ځای بدل کړم. زه بل ځای ته لاړم تر څو د پولیسو د نیولو او د اخراج له خطر سره مخامخ نشم.
دغه افغان کډوالو ازادي راډیو ته ځینې ویډیوګانې او عکسونه هم لیږلې چې د اسلام آباد په بي 17 ساحه کې د افغان کډوالو د نیولو او کور پر کور تلاشي صحنې شي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال شل افغان کډوال په حاجی کمپ کې توقیف دي چې د نیول سو له ډلې شاوخوا او یا افغانستان ته ایستل سوي دي.
تقریبا
شاوخوا درې ورځې وړاندې دوی اویا کسان ونیول او ټول افغانستان ته وایستل. دوی د ډي سي په دفتر کې ونیول چې هلته د ان او سي کارتون اخیستل لپاره ورغلي وو.
د هغه په وینا افغانستان ته ډیری ایستل سوي افغانان هغه کډوال و چې د یو ان ایچ سی آر او شارپ په دفترونو کې ثبت سوي وو، خو د ویزو موده یې پای ته رسېدلې وه یا هم د پای ته رسېدو په حال کې وه. د پاکستان حکومت روسه پر رسمي ډول د دغه نیونو او تلاشیو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا افغان کډوالو ته ټاکل شوی وخت د جنوري پر لومړۍ نیټه پای ته ورسید. د دغه مهلت له مخې هغه افغان کډوال چې د ان او سی په نوم اسناد ونه لري باید له اسلام آباد ووځي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر محسن نقوی د 2023 کال د نومبر میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د دسمبر له 1 نیټې وروسته له ان او سی سند پرته هیڅ افغان په اسلام آباد کې ژوند نسی کولای. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي ډیری هغه افغانان چې ویزې پای ته رسیدلي او د شارپ ټوکنونه لري نسی کولای چې د ان او سی سند ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې ځینو نیول سویو افغان کډوالو په دې وروستیو ورځو کې ازادي راډیو ته ویلي چې کورنۍ یې په اسلام آباد کې پاتې دي او پولیسو ویلي چې خپل دوی به افغانستان ته اخراج کړي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو د ډلې اخراج لړۍ ګړندۍ کړې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې میشت شاوخوا 1.5 میلیونه بې اسناده افغانان به له دغه هیواده وباسي.
د دا ازادي راډیو د سهارنۍ خبرې مجله په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د لوبو له ډګره د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې نن درېیمه ده. پرون په دوهمه ورځ افغانستان په خپلې دویمې پاڼۍ کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته شپږ څلوېښت منډې جوړې کړې دي. افغان لوبډله لا هم له زیمبابوې څخه څلوېښت منډې شاته ده. په دویمې پاڼۍ کې عبدالملک ریاض حسن او حشمت الله شهیدی د افغانستان سوځېدلي لوبغاړي دي، خو رحمت شاه او ضیاءالرحمن اکبر نه سوځېدلي ولاړ دي. د دې لوبې په لومړۍ پاڼې کې افغانستان یو سل اووه پنځوس منډې کړې وې او زیمبابوې بیا دوه سوه درې څلوېښت منډې وکړې، چې شپږ اتیا منډې د افغانستان تر لومړۍ پاڼې زیات شوې. د کرکټ په ډګر کې یوه بله لوبه د جنوبي افریقا او پاکستان ترمنځ هم د ټیسټ لوبه ده چې نن د درې ټیسټ لوبې دوهمه ده. پرون جنوبي افریقا بیټنګ وکړ او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې درې سوه شپاړس منډې جوړې کړې دي، چې نن به باقي ماندار لوبغاړي بیټنګ ته درېشي. یوه بله ټیسټ لوبه د استرالیا او هند ترمنځ ده. دا لوبه اوس روانه ده همدا شیبه. دا د دې لوبې نن درېیمه ده. هند په یو سل پنځه اتیا منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. په ځواب کې تر دې دمه استرالیا څلور شپېته منډې کړې دي، څلور لوبغاړي یې سوځېدلي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR اعلان کړی چې په افغانستان کې ډیری کورنۍ د تذکرو په ګډون معتبر مدني اسناد نه لري. UNHCR په خپل اکسپانه کې لیکلي چې د دې سند نشتون حیاتي خدماتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR وایي په افغانستان کې له کلونو جګړو او بې ځایه کېدو وروسته ډیری کورنۍ د افغانستان د ملي پیژند پاڼې یا تذکرې په ګډون معتبر مدني اسناد نه لري. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپله اکس پاڼه د مدني اسنادو د لرلو او په دې اړه د پوهاوي د پروګرامونو د ارزښت په اړه د یوې ویډیویي راپور په خپرولو سره زیاته کړې چې د تذکرو نه درلودل حیاتي خدمتونو لکه د کار، پاسپورت یا د موټر چلولو سند غوښتنې ته د لاسرسي مخه نیسي. یو شمېر افغان کورنۍ هم وایي چې په افغانستان کې جګړې، سیاسي بدلونونه او فرهنګي مسایل د دې لامل شوي چې دوی تذکرې ونه لري. د پروان ولایت اوسیدونکي ولي الله ازادي راډیو ته وویل
میرمن می تذکره نه لري. زمونږ په سیمه کې ښځو ته تذکره نه اخلي. کله چې مې خسر مړ شو څه موده وروسته د تقاعدي کارونو پسې ګرځېدو، وی ویل چې د اولادونو تذکرې راوړئ. هغه وخت مو په کابل ولایت کې د تذکرې اخیستو ته اقدام وکړ، خو په ولایت کې راته وویل چې باید په پروان ولایت کې غوښتنه ورکړو. اوس مو درخواست ورکړی، وګورو چې څه کېږي او څومره وخت نیسي.
یو شمېر دغه افغانان بیا شکایت لري چې د تذکرو د اخیستو پروسه ډېره اوږده ده او ډېر وخت نیسي. د کابل ښار اوسېدونکي سمیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مور مې تذکره نه درلوده. د دولت له بدلون وروسته زموږ د کورنۍ غړو غوښتل چې له کاناډا نه موږ ته دعوتنامه ولیږي، نو مور ته مې د پاسپورټ اخیستو لپاره د تذکرې اخیستو اقدام وکړ. لومړی غوښتنلیک مو په خپل ولایت کې ورکړ، بیا مو په مرکز کې برېښنایي تذکره واخیسته. لږ تر لږه درې میاشتې وځنډېده.
په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه شکیله جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پیژند پاڼه یو اړین سند دی، خو له بده مرغه په افغانستان کې ډیر خلک ترې محروم دي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. د پخوانۍ او دودیزې ټولنې له امله د ښځو هویت د پلار، ورور یا خاوند د پیژند پاڼې له مخې ټاکل کیږي.
که څه هم د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په وار ورده کړې چې په میلیونونو برېښنایي تذکرې ویشلې دي، خو یو شمېر افغانان بیا شکایت کوي چې تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي لامل یې اوږد بهیر او په دې برخه کې ننګونې دي. دوی دغه شان وایي چې په ولایتونو کې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله نه دي توانېدلي دغه تذکرې ترلاسه کړي. د افغانستان ملي پیژند پاڼه چې د تذکرې په نوم یادېږي په افغانستان کې د پیژندنې یو رسمي سند دی چې په هیواد کې دننه د وګړو د ثبت او احوال ادارې لخوا د کورنیو چارو وزارت تر څارنې لاندې او په بهر کې د افغانستان د ډیپلوماتیکي استازولیو لخوا افغان اتباعو ته صادرېږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په غزه کې د اسرائیل په بمباریو کې لوړ مشپې تر پرون جمعې پورې د ماشومانو په ګډون 23 کسان وشل شوي دي. د یو روغتون بستراري چارو کارکوونکو پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته دا معلومات ورکړل. په همدې حال کې پرون د غزې د نږدې 15 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره په قطر کې بیا د سولې خبرې پیل شوې دي. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو ترورستي سازمان ګڼي ویلي چې دغه غیر مستقیمه خبرې په دوحه کې پیل شوې او پر یوه موافقه د صلح کېدو لپاره له حماس د جدیت غوښتنه شوې ده. د حماس چارواکي ویلي دغه مذاکرې پر دایمي اوربند او له غزې د ټولو اسرایلي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز دي.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. په کندهار کې د تیر کال ورشتونو سره د ماهیانو فارمونه زیات شوي دي، خو فارم لرونکي وایي چې د دې صنعت لا ودې او بهرنیو ماهیانو مخنیوي لپاره د مؤسساتو او حکومت ملاتړ ته اړتیا لري. د کندهار د کبانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې په دې ولایت کې 125 د ماهیانو فارمونه موجود وو چې اوس دغه شمېره 120 ته لوړه شوې ده. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
عبدالولی او دا غام کاران د یو کوچنی جال په مرسته له یو نسبتا لوی فارم څخه ماهیان را باسي.
اضافه والی او چتوالی راوړل کېږي باندې خیاوا یقیني کنن چې زله کړو خرڅېږي سبا.
عبدالولی چې د کندهار په جړی ولسوالی کې د ماهیان فارم لري وایي هر کال له پاکستان څخه د کبانو چچان راوړي او دلته تر غټې دوه ورسته پلوري. عبدالولی زیاتوی چې د محلي تولیداتو د ودې لپاره باید په کندهار کې د ماهیانو د نسل روزنې لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شي څو فارمونه د ځان بساینې مرحلې ته ورسیږي.
اوس په اصطلاح باندې زیات ماهیان چې د پاکستان سره ځي زموږ د خپل ملک خپل افغانستان ماهیان په استعمال ورسیږي. کور چې چانه دي دسته خلک چې زمينه سازي ورته وسمو دولت یو څه پاملرنه ورته وکي او سمو سات چې زمينه سازي ورته وکي او سکه کومکونه یو تاله ورته جوړ کړي یو خوراکه ور کړي دا شی مې ور کړي نو برابر د پاکستان سره نه راځي نو خپل ملک مایل بموي نو به ډیر شي اقتصادي بم تمام سي او خپل ملک شي بموي.
د کندهار د کبانو د فارمونو د ټولنې مشر محمد ابراهيم وايي په تیر کال کې د ورشتونو زیاتوالي د ماهیانو فارمونه په پاموړ ډول زیات کړي. داغه په وینا د فارمونو شمیر له 125 څخه 120 اتل ورسوي. هغه زیاتوي که حکومت به مهار کړي نو د وطني ماهیانو نسل به زیات سي او بهرنیو ماهیانو ته به اړتیا پیدا نه سي. محمد ابراهيم زیاتوي چې د فارمونو زیاتوالی نه یوازې د ځایي اقتصاد لپاره ګټور دی بلکې د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره هم یو ښه سرچینه ده.
په کندهار کې تقریبا د تیر کال په پرتله 6 کال یو څه فارمونې اضافه شوي. وجه دا ده چې تیر کال ښه بارانونه وسوه او به د تیر کلو په پرتله تیر کال اضافه وي تر اوسه پورې. نو امید شته که بارانونه وسي کال په کال به دا بیرته اضافه سي، هغه خلک به په کار اخته سي او د مایان فارمونه به هم ډېر سي. عمده غوښتنه مو د دولت څخه اوس دغه ده چې چکډیمونه، میانه بندونه، غټ بندونه دغه ترجیح ورکړي. تر ټولو ته مخه باید دوی اوبه مهار کړي. دغه اوس امکان دی شته چې د مځکې د سطحې اوبه راپورته سي لکه څنګه چې لس کاله مخکې اوبه وي. امید لرو چې بیرته هغه سي اوبه راپورته سي او خلک فارمونه جوړ کړي بیا خپل استفاده ځینې وکړي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي اوس مهال د یاد ولایت له فارمونو څخه د کبانو د غوښې 25% اړتیا پوره سوې ده. د یاد ریاست ویان محمد انیف حکمل وایي دوی پلان لري په کندهار کې د کبانو د ودې لپاره په راتلونکي کال کې د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د ماهیانو د نسل تولید خونه یا هچری جوړ کړي چې یا د هچری به په یو میاشت کې د 15000 څخه تر 15000 پورې د ماهیانو د تولید ظرفیت ولري.
تقریبا 15% په فارمونو کې زیاتوالی راغلی دی چې په دغه فارمونو کې فوتیر کال موږ 125 فارمونه درلودل چې سش کال دغه فارمونه 120 فارمونو ته رسیدلي دي او دغه ترڅنګ د شهر 15% اړتیا پوره کوي. په کندهار کې د ماهیانو د فارم ماهیانو روزونکو لپاره یو ښه زیری دا دی چې په کندهار کې د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې یو غټه هچري یا د ماهیانو د نسل روزنی خونه جوړیږي چې دغه روزنی څخه به تقریبا د 15000 څخه تر 17000 کیلوګرام پورې ماهیان تولید شي.
د کرنی ریاست د معلوماتو لمخې په کندهار کې دا مهال درې ډوله ماهیان کراس، سلور او کامن روزل کیږي چې سږ کال به د دې فارمونو څخه 2500 کیلوګرامه د ماهیان غوښه تولید شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
په روزګان ولایت کې د روان کال لومړنی ورشتونه شوي چې د کروندګرو هیلې ژوندۍ کړې دي. په تیرو دوو ورځو کې د روزګان په بیلابیلو سیمو کې پرله پسې بارانونه وشول چې د دې ولایت کروندګرو ته د ښه کال هیلې ورکړې. روزګاني کروندګر وایي چې د دې ورشتونو سره یې د وچکالۍ له امله درېدلې فعالیتونه بیا پیل کړي او د ښه حاصل هیلې یې زرغونې شوې دي. نن هم د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم په روزګان کې ورشتونه کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د تیرو دوو ورځو پرله پسې بارانونو د کروندګرو هیلې بیا ژوندۍ کړې دي. د دې ورشتونو په مرسته کروندګرو ته د حاصل ورکوونکو فصلونو د کروندګرو لپاره یوه نوې هیله پیدا شوې ده. اورزګاني کروندګر وایي د دوی اقتصاد چې په کرنه او مالداري ولاړ دی په وروستي کلونو کې د وچکالۍ له امله سخت زیانمن شوی دی. اوس هغوی د حکومت او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د اوبو مهار کولو لپاره اغیزناکه ګامونه پورته کړي تر څو نه یوازې د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول سي بلکې د راتلونکي وچکالۍ څخه وژغورل سي. دغه بارانونه د دوی لپاره د رحمت یوه نښه ګڼل کیږي خو د اوبو ذخیره کول اوس هم یوه مهمه اړتیا ده.
ډېر خوشحاله یو چې الله پاک پر دې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانان ډېر نا امیده وو. شاشکال کې بارانونه ډېر کم وو او ګسره بارانونه سوي نه وو. د اول وارو چې ډېر ښه خیشت باران وسو او مسلمانان ډېر خوشحاله دي. موږ هم الحمدلله ډېر خوشحاله یو. نن لرو چې موږ ته د غاجان دم را دم کې او نور داسې ډېر کارونه راته وکړي چې وطن ما باسې
خوشحاله یو. ډېر امیدونه لرو چې نور بارانونه مو خدای پاک نور رحمتونه مو وري. دا یو ښه باران ډېر دغه او بل غشتنه له حکومت څخه دا لرو چې مطلب دا د غاجان دم خرڅ تک شیر ډول فلونو بعد د جرتل جره کار شروع کی او کار بشپړ کی.
د اورزګان ولایت د کرنې پر ریاست کې د اوبو د برخي مسول انجنیر سیمولا وای چې ورستی ورشتونه د کرنې لپاره ډیر ګټور دي. د دپو وینا د دغه بارانونو په مرسته د اوبو سطح لوړیږي چې نه یوازې د کروندګرو ستونزې کموي بلکې د کرنې د وجې لپاره یو مهمه سرچینه هم ګرځي.
ډیره ښه نتیجه کوي ځکه د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه ککریزونه دي کچینې دي په طبیعي شکل چې حرکت کوي هغه خپل سیندونه دي هغه خپل کانالونه دي. دا ټول د باران واوري په واسطه باندې دا تبادله منځته راځي. یعنی کم بارانونه و واوري چې کیږي دغه په واسطه باندې دا بیرته ډیسچارج کیږي یعنی کوي کیږي مشبو کیږي.
د اورزګان ولایت د والی ویان احسان الله کرم وایي چې دوی د اوبو د کنټرول لپاره جدي پلانونه لري. د هغه په وینا څو مهمې پروژې د کار په مرحله کې دي چې په بشپړېدو سره به د اوبو مهار او ذخیره اسانه سي.
په اورزګان ولایت کې د کال د آبادی لومړی ورش شوی دی. موږ هیله لرو چې سږ کال به ښه ورشتونه وسي او یو آباد کال به ولرو. کروندګرو ته ډار ورکوو چې اسلامي امارت د اوبو مدیریت برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي تر څو زموږ په ولایت کې وچکالي ختم.
اورزګان هغه ولایت دی چې د اقتصاد شاوخوا 80% برخه په کرنه او مالداري پورې تړلې ده. د دې ولایت د خلکو لپاره ورشتونه د ژوند د بقا یوه مهمه برخه ده. که حکومت او خیریه موسسی د اوبو د مدیریت لپاره اړینې پروژې عملی کړي، نو د اروزګان کروندګر به د وچکالۍ له بحران څخه په ښه توګه راووزي او د دې ولایت اقتصادي حالات به ښه سي.